درنو دوستانو ستړي مشه ز اجمل لاند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. د امریکا په متحده ایالاتو کې لا هم د ولسمشۍ د پرونیو تر سره شو انتخاباتو د رایو شمیرل روان دی او تر اوسه هم لا معلومه نه ده چې په بایدن او ترامپ کې به څوک د دې هیواد راتلونکی ولسمشر وي. د افغانستان په اړه رپورټونه لرو خو پیل خبرونو کوو. اسدالله لودین په استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
سیګار وایي تیرو دریو میاشتو کې افغانستان کې بریدونه ډیر شوي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډیرې دي او د بلاروس چارواکو دغه هیواد کې د ټیلیګرام د یو مشهور چینل د دو مدیرانو د دوسیو پلټل پیل کړي. بشپړ خبرونه. سیګار وایي د سولې له خبرو سره سره افغانستان کې بریدونه 50 په سلو کې ډیر شوي دي. سیګار نن په یو راپور کې وویل طالبانو د ولایتونو په مرکزونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو ویجاړون کې بریدونه کړي او دا سویرې رامنځته کړي چې ممکن د سولې خبرې زیانمن کړي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار ادارې ویلي تیرو دریو میاشتو کې د پخوانیو دریو میاشتو پرتله د ملکیانو او امنیتي ځواکونو پر ضد بریدونه سم نیمایي زیات شوي. سیګار ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1,600 ملکیان وژل شوي او 1,450 نور ټپیان دي چې د مرګ ژوبلې دا شمېره د کال د پخوانۍ روبې پرتله 30% زیاتوالی ښیي. راپور کې راغلی د غدریو میاشتو کې افغان ځواکونو 1,111 ځمکني عملیات کړي چې د تیر کال همدې مودې پرتله څه باندې دوه برابره دي. سیګار دغه راپور داسې مهال خپروي چې وروسیو کې په هلمند، کندهار، بدخشان، تخار او یو شمیر نورو ولایتونو کې افغان ځواکونه او طالبانو خونړۍ جګړې وکړې. افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د اروپای ټولنې او پاکستان ګډه اعلامیه مهمه وبلله او هرکلی وکړ. بهرنیو چارو وزارت ویلي د دوی د نړیوالو شریکانو لخوا د تاوتریخوالي کمولو او بیړني اوربند غوښتنه د سولې خبرې پیاوړې کوي او د بریالیتوب چانس یې ډیروي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي د سولې خبرې داسې پایله به ټولو ته د خوښي وړ وي چې جمهوري نظام او د افغانانو حقونه پکې خوندي وي. پرون اروپایي ټولنې او پاکستان په بروکسل کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغانستان د سولې وروستي پرمختګونه وستایل او د بشري اوربند غوښتنه وکړه. دوی وویل سوله کې پرمختګ خپل افغان لوریو یعنی طالبانو او دولت پورې تړلی، خو ټینګار یې کړی چې داسې سوله باید راشي چې د بشري حقونو، اقتصاد، مدني ازادیو او دیموکراتیکو بنسټونو ساتنه یقیني کړي. د لوګر په مرکز پل علم کې نن سهار دوه امنیتي پیښې شوې چې یو پولیس پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د والی ویان دیدار لونګ وایي لومړۍ پیښه د ښار دننه پر ورنجر ډزې دي چې پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې.
د پل علم ښار د لومړي سمت په رینجر موټر باندې بریت شوې ډزې پرې شوې دي چې د دغو ډزو پر مهال یو تن پولیس شهید شوی، یو تن سطحي ټپي دی.
ل دې پیښې لږ وروسته همدې سیمې ته نږدې د زندان پر رینجر موټر ماین چاودلی چې د پولیسو د ویان شاپور احمدزی په وینا دوه پولیس پکې ټپیان شوي. د پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو طالبان د ښار شاوخوا سیمو کې فعالیت لري. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډېرې دي. د امریکا د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګن او ویسکنسن ایالتونو کې پرون چهارشنبې د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریځ لا پیاوړی کړی، خو یو شمېر نورو مهمو ایالتونو کې د رایو شمېرل لا دوام لري. په دې سره تر 24 ساعتونو وروسته چې د انتخاباتو د ورځې د رایو لومړني مرکزونه تړل شوي لا هم نه ده څرګنده چې کوم کاندید بریالی شوی دی. په میشیګن کې 14 او ویسکنسن کې 10 الکترال کالجونه یا انتخاباتي رای بایدن خپل کړي او په دې سره یې د ټولو انتخاباتي رایو شمیر 253 ته رسیدلی. د هغه د سیال ولسمشر ډونالد ترامپ دغه رای بیا تر اوسه 214 ښودل شوی. د هغو ایالتونو په جمله کې چې د رایو شمیر پکې تر اوسه روان دی اریزونا او نیوادا کې دغه بهیر له نږدې څارل کیږي، او که دغه دواړه ایالتونه بایدن وګټي د الکترال کالجونه د الکترال کالج یا انتخاباتي رایو 270 بچي د بریالیتوب لازمی رای دی پوره کړي. د بلاروس چارواکو دغه هیواد کې د ټلګرام دی او مشهور چینل د دوو مدیرانو د دوسیو په لټنې پیل کړي. د نیکسټا لایف په نوم دغه چینل له ټاکنو وروسته اعتراضونه خپرول. د بلاروس د څېړنو کمیټې نن سټیفن پوتسلا او رومان پراتسویچ په پراخو ګډوډیو د عمل اعظم په ګډوډولو او ټولنیزې کرکې توران کړل. دغه کسان د پولیسو تر تعقیب لاندې کسانو په ډله کې شامل شوي، خو معلومه نه ده چې اوس چیرته دی. تیره اونۍ د منسک کې محکمې د نیکسټا لایف چینل په سخت دریځۍ توران کړ او اطلاعات او فرهنګ نه غوښتنه وکړه اطلاعات فرهنګ وزارت نه غوښتنه وکړه چې اطلاعات او انټرنیټ ته لاسرسی محدود کړي. او د کوسو د پارلمان په خوانی مشر به په حق کې د جنگي جرمونو او بشر ضد جنایتو له رسمي تور سره مخامخ شي. یعقوب کرانسکی چې په خوا جګړه کې د چریکیانو رهبر هم پاتې شوی، له نیول کېدو وروسته هاګ ته لیږدول شوی. د هاګ د جنگي جرمونو څارنوالانو د ځایي پولیسو په همکارۍ پرون د نومبر په 4مه یعقوب توقیف کړ. یعقوب د کوسو د ازادي غوښتونکو پوز ویان وو او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته د پارلمان مشر او کم وخت لپاره سرپرست ولسمشر هم پاتې شوی. پر نوموړي تور دی چې 1998 او 1999 کلونو پر مهال جګړه کې یې جنگي جنایات کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه سمک په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل او لستل شي. پلاندی په خبرونه کې واوري په داسې حال کې چې د امریکا په زینو کلیدی ایالتونو کې د ولسمشي د ټاکنو رای شمیرنه روانه ده. په ټول امریکا کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د افغانستان په اړه په ریپورټونو کې اوري چې د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس چارواکو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر کړی. د ښاغلي صالح د مطبوعاتو دفتر مشر رضوان مراد
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریخه د غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو
بل خو د کابل پانتون باندې د شوی برید د غندلو په لړ کې نن په نورستان پارون کې په سلګونو کسانو مظاهره وکړه او دا برید یې وغنده.
دغه پنتونونو دغه تعلیمي اداره تحصیلي اداراتو کې دغه انفجارات ترسره کوي. قاتل خو لا پرېږده، هر هغه څوک دي چې مشارکت کوي او مشوره ورکوي، ورځ د قیامت کې د الله سبحانه وتعالى د لوی رحمن
په دې اړه په ریپورټونو سربېره اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي افغانستان کې 4.6 سلنه خلک چې شمېر نږدې 14 میلیونو ته رسیږي غذایي خوندیتوب نه لري. د افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو مرستې به په همدې کچ دوام وکړي او که کمی بشي. د دې میاشتې په پای کې په جنوا کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس جوړیږي. د کنفرانس په اړه یو تفصیلي رپورټ دروو که وختو. ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. په ونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د خوندیتوب او حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی اجتماعي پروګرام له یاده مباسي. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو په انتخاباتو کې لا هم د څو مهمو او کلیدي ایالتونو د رایو شمیرل دوام لري. له دې سره په یو وخت په داسې حال کې چې تر 40 ساعتو زیات وخت لاغې تیریږي چې د رای ورکولو مرکزونه تړل شوي او تر اوسه پورې پایلې نه دي معلومې، په امریکا کې کړکیچ په زیاتېدو دی. په دې اړه به د سالی محمد سالی رپورټ واورو.
د ولسمشری کاندید ډیموکرات جو بایدن نن سهار وختي هم تر ډونالد ترامپ مخکې وو. دا وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې بریاوې خپلې کړې، خو د امریکا د تیرې سې شنبې د ولسمشری ټاکنو نهایي نتیجه لا معلومه نه ده. وروسته له هغې چې اعلان سوه جو بایدن د میشیګان ایالت رای وړي، نوموړي وویل چې دی د انتخاباتو د ګټلو تمه کوي. بایدن زیاته کړه باوري دی اوس دا روښانه ده چې د ټاکنو ګټلو لپاره به د کافي ایالتونو رای خپلې کړي. د امریکا د ټاکنو سیستم یو څه پیچلی دی، ځکه یو ولسمشر تر ډیره د ټاکنیزو کالجونو د رایو د شمیر له مخې ټاکل کیږي. د پلازمینی واشنگتن ډی سی په ګډون د امریکا 50 سیالتونه په ټوله کې 538 ټاکنیز کالجونه یا الکتورال لري او هر کاندید چې 270 انتخاباتي کالجونه خپل کړي هغه د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټون کوي ګڼل کیږي. له تیر شپې په څلورو کلیدي ایالتونو اریزونا، جورجیا، پنسلوانیا او نویدا کې د رایو شمیرنه روانه ده او د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو یا الکترال شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ټینګار کړی چې په رایه اچونه او رایه شمیرنه کې لوی ستونزې وي. جمهوریت غوښتونکو چې ډونالډ ټرمپ یې کاندید دی په څو ایالتونو کې د انتخاباتو په اړه محکمې ته عرض کړی او د ولسمشر ټرمپ پارېدلي پلویان د ډیټرویت او فینکس د رایې ورکولو مرکزونو مخې ته راټول سوي وو. د امریکا په ګڼو ښارونو کې د ډونالډ ټرمپ مخالفانو هم مظاهرې وکړې او غوښتنې کړې چې د ټاکنو کارکوونکي دي د خپل کار بشپړولو ته پرېښول سي. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د څلور کلنې دورې ګټونکی څوک دی. څلور اویا کلن ډونالډ ټرمپ که یې ډیموکرات سیال و اویا کلن جو بایډن. هر څوک چې د ټاکنو ګټونکی وبلل سو په جنوري میاشت کې د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه پر ځای کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري وسم رو راځو د افغانستان په اړه ریپورټونو ته. د جمهور رئیس غني لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس چارواکو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر کړی. ښاغلی صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په دې اړه څېړنې روانې دي چې پر کابل پوهنتون د برید په مخنیوي کې څوک ګرم دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون د درېیمې امنیتي حوزې د امیر جنایي مدیر او د کابل پوهنتون د ټولي قمندان په ګډون دیارلس تنه د وظیفوي غفلت په تور له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته ور وپېژندل. امید زهیرمل په دې اړه له کابله تفصیل لري.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د هغو دیارلسو امنیتي منصوبینو د خوشي کېدو امر کړی چې پر کابل پوهنتون د برید وروسته د وظیفوي غفلت په تور څارنوالۍ ته پېژندل شوي وو. ښاغلی صالح د پنجشنبې په سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په دې اړه چې څوک نه دي توانېدلی پر کابل پوهنتون د برید مخنیوی وکړي څېړنې روانې دي. د وظیفوي غفلت په تور د دیارلسو ګمنام پولیس سرتیرو نیول بې معنا دي او امر مې کړی چې دا کسان باعزته آزاد شي. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال له قوله تر اوسه دا قضاوت نشي کېدی چې په دې ځانګړې برخه کې د وظیفوي غفلت تعریف څه دی. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت غواړي د دې پیښې ریښو ته ورسیږي نو له همدې کبله له وړاندې د یو شمیر پولیسو نیول بې ګټې عمل دی.
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو سربازانو یا سرتیرو برطرفي کول هیڅ درد نه دوا کوي.
د کورنیو چارو وزارت پرون د چهار شنبې پورز وویل د درېیمې امنیتي حوزې د امیر جنایي مدیر او د کابل پوهنتون د ټولي قمانداني پر کابل پوهنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتلو وظیفوي غفلت او د امنیتي پلان د نه عمل کېدو په تور لنیول کېدو وروسته څارنوالۍ ته پېژندلی دي. له دې وړاندې هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ورته یو شمېر پیښو وروسته د اړوند امنیتي حوزې مسؤول یا هم امنیتي پولیس له دندو ګوښه کړي چې امنیتي کارپوهانو د عمل له مسؤلیت څخه د تېښتې په معنا بللی وو. له همدې کبله یو شمېر امنیتي کارپوهان هم وایي اړتیا ده چې د دې پیښې د څېړنې په برخه کې ټول اصول او مقررات عملي شي. د امنیتي مسایلو شنونکي عبدالباري عارض وایي دا پیښه یوازې د درېیمې امنیتي حوزې د مسؤولانو او پرسونل په غفلت پورې محدوده نه ده.
د فکر کوم چې د دوی د ازادي یا د خلاصون امر چې امرالله صالح کړی دا پر ځای دی. موضوع باید دقیقه بررسی شي او بعد د قضیه تر دې ډیر هاخوا دی.
د کورنیو چارو وزارت پرون وروسته له دې د دیارلس تنه پولیس او افسران له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپېژندل چې د کابل پوهنتون تر مخه لاریونکوونکو پر دې پوهنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راغلیو کسانو د مجازات غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت دا برید د طالبانو کار بللی خو طالبانو بیا د حکومت دا ادارت کړې ده. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسال امرالله صالح د کابل برید وروسته دا برید د افغان استخباراتي ادارو ناکامي بللې وه. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په کابل پوهنتون باندې وروسته برید په کور دننه او د نړۍ په سطحه په پراخه توګه د بېلابېلو اشخاصو، سازمانونو، ډلو او خلکو لخوا غندل شوی. په دې لړ کې د نورستان په مرکز پارون کې نن په سلګونو کسان راټول شوي وو او د کابل په پانتون شوی وسلوال بریدی وغند. په دې اړه له روحلا انوري نور تفصیل اورو.
د نورستان مرکز پارون کې نن د پنځشنبه په سهار د دینی مدرسو او ښوونځیو په سلګونو زده کوونکو دینی عالمانو او ځوانانو د کابل په پوهنتون د شوي برید خلاف لاریون وکړ. دا او دې تورته نور بریدونه وغندل او د اسلامي او بشري اصولو خلاف وبلل. مولوی عنایت الله لارینوالو ته په وینا کې وویل،
هر هغه څوک چې دغه انفجارات لپاره زمينه ورته جوړي او دغه پنتونونو دغه تعلیمي اداره او تحصیلي اداراتو کې دغه انفجارات ترسره کوي، قاتل خلا پریده ارغه سوشدي کې مشارکت کوي او مشوره ورکوي. ورځ د قیامت کې د الله سبحانه و تعالی د لوی رحمن به دا نامه دی. استاد الله سي جماعت پامان نه وي، استاد الله سي عالم دین پامان نه وي. کته نن هر څومره شي وای شي زه په دې کې نه یم، ځکه چې دا بنیا کو ته ایجاد کړی.
مظاهره چیان ویل دوی له جنگونو او وژنو پتنګ شوي او هر څوک چې افغان وژنې ته دوام ورکوي هغوی د افغانستان او افغانانو دښمنان دي. د لاریون ګډونوالو محمد حنیف جمال او عبدالوهاب ازادي راډیو ته وویل،
هر هغه څوک چې دغه عمل ترسره کوي چې هغه په اړه ګرو کوي، که هغه طالب دی، که هغه داعش دی، که هغه بل دی، هم دغه د هیواد دښمنان دي او دغه هیواد په ضد باندې دي، د مسلمانانو په ضد دي.
مونږ ټول د ظالمانه عمل اغندو، دا د ظالمانو کار دی، دا د شریعت سره هیڅ تعلق نه لري. هر څوک چې دا مسلمانانه د وینه تویولو حلال ګنینو، دغه د اسلام باندې دغه ایمان باندې شک دی.
په افغانستان کې روانه جګړه او بریدونه د اکثرو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د اسلام د دین له احکامو او بشري حقوقو خلاف بللې دي او په جنگ کې لخکیلو خواوو د جګړې بندولو غوښتنه کړې ده.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانشوی افغانستان کې څلور سلويخت اشاریه شپږ سلنه خلک چشمیر نږدې دیار لس میلیونه کېږي غذایی خوندیتوب نلری. خغلی دانش د خوړو خوندیتوب پاره وی غونډه تول افغانستان د غذایی خوندیتوب برخه کې لجدی ستونزې سره مخ دی او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده. دیو نادر له کابل تفصیل لري.
که څه هم افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا دریم کال پوره شو، خو د افغانستان د جمهور رئیس دوهم رسیال سرور دانشوی افغانان د غذایی خوندیتوب د نشټون په برخه کې له جدي ګواښ سره مخ دي. خغلې دانش د افغانستان خوړو خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا دریم کلیز په مناسبت جوړ شوی غونډه کې وویل، افغانستان کې اویا سلنه خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، چې له دې ډلې څلور سلویښت اشاریه شپږ سلنه یعنی دیارلس میلیونه خلک غذایی خوندیتوب نه لري. د دې په وینا له دې شمیر خلکو 9.6 میلیونه په کلیو او بانډو او پاتې نور 2.9 میلیونه خلک یې په ښارونو کې ژوند کوي.
افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې موږ له جدي ګواښ سره مخ یو. ویل کېږي چې دیار لس میلیونه خلک د خوړو امنیت نه لري، چې له دې ډلې 8 میلیونه په جدي حال کې دي. هغه په دې معنا چې یو وخت ډوډۍ وخوري نه پوهیږي چې بل وخت به څه خوري.
افغان حکومت په 1990 کال کې د فقر او بیوزلۍ د ختمولو لپاره هیواد کې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي پروګرام پیل کړ. هغه مهال هیواد کې د فقر کرښې لاندې یوازې 9.3% خلکو ژوند کاوه، په داسې حال کې چې اوس یې شمیر 70% ته پورته شوی دی. افغانستان کې د خوړو خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا په تړاو جوړې شوې غونډه کې د افغان حکومت یو شمیر نورو چارواکو په دې هم نیوکې درلودې چې د خوړو کنټرول برخه کې هم کومه ځانګړي اداره کار نه کوي. خو د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت سرپرست نومان وزیر انور الحق اهدی بیا هیواد کې د خوړو برابرولو او دې برخه کې د خوندیتوب لپاره راتلونکو څو کلونو سرنوشت سازه غني. خاغلی اهدی ویل پر راتلونکو 50 کلونو کې به افغانستان کې هغه زرګونه هکتار ځمکې بیا ورغوي چې د جګړو لامل ویجاړ شوې دي.
زفیلن د کوم ښکاره دلیل نه وینم چې وای امام داوس د موجودیت غزاله لحاظ منګه کومه مشکل بس ده ولرو. ان شاء الله په کافی اندازه غذا په افغانستان په خارونه کې ستاده او کېدای شي په ځینې لرو جوړ کې یو څه مشکل واوسي، چې خو خوشبختانه سي دولت ستراتیژیک هغه لري، ذخایر لري، که څه هم کم دي خو بیا هم د غوزنه استفاده کیږي.
په ورته وخت کې افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان استازي میری ایلن میک کروټری وویل د خړو نشټون یا د خوندیتوب نه دلودو برخه کې باید ټول یو لاس شي. اغلی میک کروټری زیاته کړه په دې برخه کې ملګری ملتونه تل افغانستان سره مرسته کړي او خپل دیشمنو ته به ادامه ورکوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو موږ له ازادي رادیو ناوړی. آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان به له دې هیواد سره مرستې کمې کړي؟ رویټرز خبری اژانس په یو ریپورت کې د افغانستان په اړه په جنیبا کې د راتلونکي کانفرنس په اړه چې په پام کې د روان نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړ شي وایي چې د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان یو شمېر مهمو مرستندویانو داسې نښې ښکاره کړي چې ګوند په دې کانفرنس کې به له افغانستان سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. نوریاس نوري په اړه تفصیل لري.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کنفرانس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کیږدي. رویټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحدو ایالتونو او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندوی کنفرانس کې به چې په پام کې ده د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې جوړ شي له دې هېواد سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنه وکړي. دغو سرچینو چې له موضوع خبري او روی طرز یې نمونه نه دی په ډاګه کړي ویلي متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد دی په پام کې لري له دې هیواد سره په ملکي برخه کې کلنۍ مرستې $800 میلیون ته راکمې کړي. یوې سرچینې دا هم ویلي چې واشنگټن غواړي کېدونکې مرستې پر یو کال پورې محدودې کړي، نه پر 4 کلونو پورې چې تر اوسه معمول و. دغو سرچینو ویلي د ناتو یو شمېر نورو غړو لکه برېټانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې دیرش کمې کړي. رویټرز په دې راپور کې په دې اړه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه کړې، خو چارواکو ورسره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان حکومت په تېره بیا د مالي وزارت ته چې د دغه کانفرنس لپاره تیاری نیسي له مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی و یا یې د نړیوالو لخوا د مرستو د کمیدو نښې لیدلي؟ د افغانستان د مالي وزارت د ویان شمروز خان مسجدي نظر واخیست. نوموړی وایي تر اوسه پورې دا مسله نه ده راپورته شوې چې ګواکې نړیوال د افغانستان سره مرستې کمې کړي.
امنګه تر اوسه پورې هیڅ داسې علایم یا نشانه د خپل همکارانو نه دی لیدلی. نو کدا کومکونه یې کنه یې خو د افغانستان د حکومت پلان خو هم دادی چې پاینده 4 کلونو کې منګه کچرته خدای وکړ سول راغله خپل منابع باید زیات کو او خپل ملي عواید د هغې کچې ته استه په تدریج ورسو چې 4 کاله وروسته زمنګ خپل عام مصارف چې دي عامه مصارف د حکومت مصارف هغه باید اکثریت مطلق د خپل ملي منابع څخه ولرو.
د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره تر 2060 میلادي کال پورې د 4 کلونو په مخه د $15.2 میلیارډ مرستې ژمنه کړې وه. یعنې په کال کې $3.8 میلیارډ د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د دې هېواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډېره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالي مرستو بار نه وي. آیا نړیوال به په رښتیا په دغه حساسه مرحله کې له افغانستان سره مرستې کمې کړي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو پوه وحیدالله غازی خیل وایي نړیوالو تر ډېره د افغانستان پر حکومت باور بایللی او یوه بېلګه یې هم ښایي دا وي چې آن د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه هم نړیوال له طالبانو سره خبرې کوي.
افغان حکومت هغه ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي هغه یې پوره نه کړلې. فساد فوق العاده زیات شو، ناامني زیاته شوه، خراب حکومت ولی، د خلکو نارضایتي او هغه خدمات چې باید حکومت رسولي وي هغه یې ونه شو رسولی. نو ځکه نړیواله ټولنه به ډېرې کمې مرستې او په شرایطو باندې مرستې افغان حکومت سره کوي.
رویټرز په دې راپور کې د افغانستان مبهمه راتلونکي او اداري فساد له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمولو د ځینو دلیلونو په توګه یاد کړي، خو دا یې هم ویلي چې هغه تر ډېره له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تړلی دی. د رویټرز په لیکنه واشنگتن هله مند چې له طالبانو سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي او په دې هیواد کې به د امریکا 19 کلن اوږده جګړه پای ته ورسوي. خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره نړیوال مرستندویان د طالبانو د نفوذ زیاتوالي ته هم اندېښنه لري چې ښایي په دې هیواد کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د بشري حقونو او د نجونو د زده کړې په برخه کې چې دوی پرې ډېره پانګونه کړې له لاسه ووځي. خو د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو چې هیواد د جنیوا د کنفرانس یو له همغږي کوونکو څخه دی وایي مرستندویان نه غواړي چې په افغانستان کې د 19 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ووځي. هغه رویټرز ته ویلي چې یو لوی بدلون به دا وي چې د مرستو پر تمویل به په څلور کلنه موده کې نه بلکې هر کال کتنه کیږي او دا به ارزول کیږي چې آیا لګول شوي سخت شرایط عملي شوي او کنه تر څو د اداري فساد او د نورو پرمختګونو په اړه د نړیوالو مرستندویانو اندېښنو ته ځواب وویل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لمنځه وړي. په دې هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر هم شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
ریاست کار او شغل په تګلاره کې د اصلاحات وشبنه کړي او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي څښتن سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوې ده. د بشری سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاسه غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشری سرچینو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوي هڅې سره به کاري چاپیریال بهتره شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربی رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیسي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به په خپل سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربی زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوي پریکړې له مخې به د کارګر او د هغه د څښتن ترمنځ رابطه د یو معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت به تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د څښتن له اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکه ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې 60 کال د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو مهالنې مشي کوي د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅې کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کمه کړي او د همدې لپاره د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یو هڅه پیل کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
د فراد ولایت د مقاصد ولسوالۍ اتنی زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هیڅ شی نشته. کشرانو مشران موږ بیکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي. مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور کمبو پورې مکتب ویلی دی. بیا مکتب ران شو. زه خپله د مکتب ارمان لرم. دا کشران دغه جوړ شي، باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
نو د المن ولات د مجرینو د شید غلطان څخه خبر کوم. زمر سره چکو مکس و دي اچا نه در سره کړی نه د دوی نه حکومت نه بل مرد تر اغلی تقریبا 300 کس په مجرینو کې پراتی نیمې وزر شوی دي نیمې پاس دي. نو دوی چې خدای وزر کې مرز غدي د ټول نړۍ دی وابري چې نو سره نه چا کوم کړی دی. دا د بسمانان در به در چکو چکو دي. دا د په مجر په نن زت لرم په نن وایر کې ګرځیدلم چې یا ور کړی دا کای ګاید بیا کړي دا وړي په داسې پر کورونو یو فوټو می سروې شې دي. دا زموږ ځکه چې دا ټول دنیا وړي مې دې کوم کو نه وښ منن. السلام علیکم.
موږ د خاطر پیغام تاسو ورسېږي. موږ د ورما څو سوال یو د بادغیس ولایت په دارګشن کې پراته یو په واچلو وړم ځانیس سات ما شام پر چې څه دوسره باندې ځالې ځخپل په سرګو اجر زمړون نه مې مت شي نه رسېږي. ما ورو د خدای تعالی دې وکړي چې موږ مهربان کړي. خدای تعالی پر موږ ټول اسلام باندې خدای تعالی مو وساته. سلام درته اجازه دې خدای مو وساته.
روزانه هلمند کې دا د نظامی شهیدانو د معاشونو مشکل دی. ډېره وخت سره کلم پیسې راځي شهیدانو په نامه یې، نو دوی چې کوم چا ورته پیسې ورکړلې هغه کې ورکوي. دلته رشوت اخیسته کېږي، نو 6000 افغانۍ چې ورته ولس کېږي هغه 6000 افغانۍ 15000 افغانۍ اخلي. هغه ورځ یو وړاندن راته وویل چې ما ته 6000 افغانۍ غوښتې دي، نو مال چې ودي ورته ورکوي ول نو خو مې راکړي. نو د ډېر استعمال بند پاته دي تر اوسه. او دا یوه خبره کېږي د کابل د خاموش طرفین اجرا کول شوي او کوم وخت چې ورته ورکول شي چې هغو کسان ترکوي چې ورته رشوت ورکوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په همدې سره ورسېدو د مازیګر 4:30 بجو ته. اسدالله لودین سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
سیګار وای د سولې له خبرو سره سره افغانستان کې بریدونه 50% کې ډیر شوی. دوی نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د ولایتونو په مرکزونو او د امنیتي ځواکونو پر پوسټو وی جاړون کې بریدونه کړي او دا سويري رامنځته کړي چې ممکن د سولې خبرې هم زیانمن کړي. افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د اروپای ټولنې او پاکستان ګډه اعلامیه مهمه بللې او هرکله یې کړی دی. پرون اروپای ټولنې او پاکستان په بروکسل کې یو غډې اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانستان د سولې وروستي پرمختګونه وستایل او د بشري اوربان غوښتنې وکړه. د لوګر په مرکز پر عالم کې نن سهار دوه امنیتي پیښې شوې چې یو پولیس پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دوی کې یو د ماین چاودنه او یو بل هم پر رینجر ډزې دي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رائے ډېرې دي. جو بایدن تر اوسه 253 او سیالې 244 دغه ډول رائے ګټلې دي. د بلاروس چارواکو دغه هیواد کې د ټلګرام دی او مشهور چینل د دوو مدیرانو د دوسیو په لټنې پیل کړي. د نیکستا لایف په نوم دغه چینل له ټاکنو وروسته اعتراضونه خبرول او د کوسو د پارلمان په خوانی مشربه په حق کې د جنگي جرمونو او بشر ضد جنایتونو له رسمي تور سره مخامخ شي. یعقوب کرانسکی چې په خوا جګړه کې د چریکیانو رهبر هم پاتې شوی له نیول کېدو وروسته حق ته لیکدول شوی.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. یو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام دی او بل هم کور کلی چې یو اجتماعي پروګرام دی. خو مخکې له هغې چې دې ونیسو پروګرامونو ته ورشو پام وکړئ د دې سات سپورتي خبرونو ته. رحمت الله افغانې دروري
تاکل سوی چې په کابل کې د نجونو د هندبال سیالیو پایلو بنن په ایران کې د میشت افغان کډوالو د نجونو او د کابل الف د نجونو لوبډلو ترمنځ تر سره سي. یا د سیالیو ونی وړاندې پیل سوی چې نن یې پایلو به تر سره کیږي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو مسول مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د افغانستان د نجونو د هندبال سپګو لوبډلو برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د نجونو د کرکټ ملي ټیم جوړیږي. د افغانستان د کرکټ بورویان فرید هوتک وای تاکل سوی چې له څلوېښت ورزشکارانو څخه د بیلابیلو ولایتونو 25 د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي ټیم ته د غړیو په توګه انتخاب سي. ښاغلی هوتک زیاتوي چې د دغه ټیم د جوړولو لپاره د غرابي پړاو پیل سوی او ټاکل سوی ده چې د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا IPL سیالیو دوهم پړاو لومړۍ لوبه نن د ممبئی انډینز او ډیلی کیپیټل لوبډلو ترمنځ ترسره سي. تاکونکو لوبډله پایلو بوتلاره پیدا کوي او بایلونکو لوبډله په نیمه پایلو به کې پاتې کیږي. دغه دوه لوبډلو د یادو سیالیو د نمرو د جدول په سر کې ځای درلود. له همدې امله د ګټلو لپاره دوهم چانس هم لري. د دغه دوه لوبډلو په لوبه کې ګټونکو لوبډله د لومړي نیمه پایلو به له بایلونکو لوبډله سره مخامخ کیږي او بایلونکو لوبډله به له سیالیو بهر کیږي. روانې لوبې د سپتمبر په 19 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي او پایلو به د نومبر په 19 وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینه نه لري؟
موت چې یو بل ماشوم نږدې سوی زما مور رانه وانخلی، کوشش کوي چې مور یې د دې خپل وسي بل څوک یې ځینې وانخلی. داسې شاید سي
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم صادت کوه دی پوه کړو چې بچی ګوره تم په مونږ ګران دی، مقابل ورور دی خو تم په مونږ ګران دی، خو تم را باندې ګران دی، صادت مه کوی، مونږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د یو کسانو خبرې اورو چې په ماشومانو کې د حسادت په اکله غږیږي. بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، مشران وایي چې ماشومان د لمدې لښتې په څیر دي. ارخ وایي چې کګوي کګیږي. که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري، هماغه دوی ته ښه ښکاري. که چلند کې ستونزې وي نو دوی ارومرو ورنزده کوي. نن د هغو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروایۍ له وجې حسود لویږي. په پیل کې د یوې مور او پلار خبرې اورو.
زما نوم وجمه ده، تخلص عیبت کوم، زه خپله 15 اولاد لرم. ډېره بخیلي نه کوي، کم بخیلي شاید ولري. دوی خپل په منځ کې ډېر صمیمي دي، یو بل غواړي ډېر. بس یو شی چې مثلا رانیسم وای د فلاني اقام وساته یا یو سامان بازي واخلم، زما خور دی، هماغه زما ورور دی، هماغه ما په نظر زه شاید عدالت د دوی په مابین کې وکړم. مثلا هغه چې شی وغواړي دی خواسته ورکوم، په مابین فرق نه کوي، چون ټول زما اولادونه دي. مداخله ټول ته پیوسته دي. شاید تربیه تاثیر وسی، شاید د مور پلار رویه تاثیر وسی چې بخیلی کی، شاید فیزیکی ضرر عطا ولری خوږی کی دا سه مشکلات.
زه پوهنیار سکندر زادرانی ما اته کالکی چې پل تخنیک استاد ما دا خو یو طبیعی اړخ لري چې دا پر لپسی ماشومان یو څه حسادت کوي، ځکه کوچنی ماشوم ډیری وخت نږدې مور او پلار ته، او بل لامل خپله د کورنۍ ګډ ژوند چاپېریال دی. که چیرې مور او پلار په خپلو منځو کې ښه وي، دغه طبعا تاثیر لري په ماشومانو باندې. نو زه ډېر دغه د تربیې او د مور او پلار چلند ته زه ډېر هغه ګوته نیسم چې هغه ډېر مستقیم تاثیر لري. او که چیرې موږ داسې یو چاپېریال رامنځته کړو چې په هغه کې عدالت وي او ټولو ته په یو نظر وکتل شي، او خپل مور او پلار د تعلیم او تربی په اساساتو پوهی، نو فکر نکوم چې موضوع ډیره جدي شي. که مو زوی وي یا لور وي، دواړو ته مو مساوي حق ورکړی، او دا خپله دې باعث شوی چې دوی هیڅ وخت نه احساسوي. زه هغه امکانات چې خپل زوی ته په نظر کې نیسم، خپل لور ته هم په نظر کې نیسم، ځکه دغه ټولنه دواړو ته ضرورت لري، او زه د پلار په صفت دې مسؤول یم چې ټول امکانات په مساوي ډول ټولو ته وربرابر کړم.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطري ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي، خو دا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچی څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین نظیمي سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي، شروع کیږي، او نږدې د نړۍ 85% کې ماشومان دا تجربه کوي، او تر 3 کلنۍ، 4 کلنۍ، ان 5 کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډول پورې وجود لري. او بیا چې انسان هر څومره لویږي، پخیږي، وده کوي، رشد کوي، کمال ته رسیږي، او په خپلو وړتیاو باور پیدا کوي،